کاغذ رادیو آشنا رادیو آشنا
صدای امریکا. درنو اوریدونکو سلام. دومه پختو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي. خبرونه کې به د خبرونو لنډیز، پوره خبرونه، رپورټونه او ورپسې به د نن شپې په ادبي خبرونه کې میلاد النبی ته ځانګړ شوې ده، نو خاص خبرونه ده، ناتونه به پکې اوري. او همدارنګه د افغانستان د علماو د شورا رئیس را سره میلمه ده، د دې ورځې په اکله به خبرې کوي. آیا هغه څه چې پا میراث پاتې دي د حضرت امام صلی الله علیه وسلم نه هغه څومره پلی کیږي، څومره پیروان په صادقانه ډول احادیث پیروي کوي او تطبیقوي؟ تاسو نه هیله کیږي چې د موضوع په اړوند خپلې پوښتنې د فیسبوک په پاڼه ولیکئ او د تلیفون له طریقې مطرح کړئ. اوس پام کوئ پوره خبرونه ته، چې زه نوشا باشنا او عاشق الله رحیم زوی درته اورو. خو بشپړ خبرونه لږ وروسته اورئ، پام کوئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. ټاکل شوی چې د پاکستان د پوځ لوی دریسیز به د همدې میاشتې په پای کې افغانستان ته سفر وکړي. او د عراق د پوځ لوی دریسیز وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د رمادي د ښار نه د اسلامي دولت ډله وشړي.
قدر من اوریدونکو، په روان خبرونه کې د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته لرو. افغانستان غواړي چې د اروپا سره د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې د لارې اروپا سره تجارت وکړي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال مالی صندوق هڅه کوي چې د افغانستان په ولایتونو کې د سیمه ییزو رسنیو له لارې خلکو ته د پولیو په اړه اړین معلومات او عامه پوهاوی ورکړي. رپورټونه درته وروسته خبرو. اوس پام کوئ پوره خبرونو ته، چې زنو شباشنا او عاشق الله رحیم زید درته اورو.
السلام علیکم. افغان امنیتي چارواکي وایي چې له همدې هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي د هلمند د مرکز لهکرګاه په شمول په نادلي، ګرشک، سنگین، موساق قلعه، نوزاد، خانشین او واشیر ولسوالیو په ځینو سیمو کې وسلوالو حمله کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وویل چې د هلمند ولایت جګړه یوه سخته جګړه ده. په همدې حال کې معصوم ستانکزی د کورنۍ چارو د وزیر نورالحق علومي سره یو ځای خبریالانو ته وویل چې یو تخنیکي ټیم ټاکل شوی دی چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ او نورو هغه سیمو کې هغه خبرې شوې اوازې وڅېړي چې وسلوال الوتکو څخه ښکته کیږي.
د افغانستان الوتکې پیلوټان او څوک چې د هوایي ځواک مسولیت لري هر یو د دوی راجستر شوي دي. که هر کله هر چا ولیدل د افغانستان الوتکې ښکته شوي او اوازې رښتیا شوي، نو بیا خلک حق لري چې له دولت څخه پوښتنه وکړي.
څو ورځې وړاندې ځینې رسنیو راپور ورکړی و چې د ننګرهار د سره رود په تور غره کې له الوتکو نه په تورو جامو کې وسلوال ښکته شوي دي. خو د ملي دفاع د وزارت سرپرست وایي چې د دغو اوازو حقیقت به معلوم کړي. په همدې حال کې د کورنۍ چار وزیر نورالحق علومي وویل چې ساکل جدي ګواښونو ډک حال و او ترګرو هلې ځلې وکړي چې ځینې ولایتونه ونیسي.
عمو لیدل چې دوی په پسرلي او اوړي کې غوښتل لاسته راوړنې ولري او د افغانستان له لسونه تر یولسو پورې ولایتونه په ولکه کې ولري.
بل پلو د فراه ولایت امنیتي مقامات وایي چې د ګلستان ولسوالۍ سقوط نه ده کړی او دوی له پخواني موقعیت څخه 15 کیلومتره لرې یوې بلې سیمې ته د ولسوالۍ مرکز لیږدولی دی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی آذربایجان ته د خپل دورزنی سفر نه وروسته نن ترکیه ته لاړ. جمهور رئیس اشرف غنی به په دې سفر کې د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او صدر اعظم سره وګوري. تمه کیږي چې جمهور رئیس اشرف غنی به په محلي وخت نن مازیګر د ترکیه د اقتصادي کمیسیون غړو ته وینا وکړي چې سوداګر او متشبثین به هم پکې برخه ولري.
ټاکل شوی چې د دې میاشتې په پای کې د پاکستان د پاوس لوی دریسیز جنرال راحل شریف افغانستان ته سفر وکړي او د افغانستان د حکومتي چارواکو سره د امنیت، سرحدي همکارۍ او په هغو مسلو خبرې وکړي چې د افغانستان د سولې پروسې پورې تړاو لري. په همدې حال کې د جنوري په لومړۍ ونۍ کې د افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالاتو د چارواکو یوه کمیټه په اسلام آباد او یا په کابل کې هم سره ګوري او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د هڅو پیل ارزوي. د صدر اعظم نواز شریف امنیتی سلاکار سرتاج عزیز نن د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په دې اړه داسې وویل.
ہوگی جو کہ اسس کرے گی کہ ڈائیلاگ کہاں ہونا چاہیے، کن ٹرمز پہ ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہونا چاہیے. وہ جو فور پارٹی کوارڈینیشن کمیٹی، سٹیئرنگ کمیٹی
دا کمیٹا کوم پریکړه نه کوي، بلکہ د سولې د پروسې میکانیزم ساری او خپل ارزیابی او معلومات د نورو سره شریکوي.
دا عراق د پوځ لوی رئیس جنرال عثمان الغنیمی وی په راتلونکو څو ورځو کې بعد رمادي د خانه د اسلامي دولت یا داعش ډله وشړي. عراقی ځواکونو پروند تاروزی عملیاتو له کبله وکړی شول چې یو څه پرمختګ وکړي، خو په سیمه کې د سنی قومي ملیشو او شیعه ملیشو چې ایران ملاتړ کوي د احتمالي شخړو له وجې عملیات یو څه ورو شوي دي. د رمادي د ښار اکثره اوسیدونکي سنیان دي او حکومت پریکړه کړې چې په دې عملیاتو کې شیعه ملیشو ته برخه ورنه کړي، ځکه د تکریت ښار په بیرته نیولو کې دغه ډلې په سنیانو ظلم کړی و. د پوځ لوی رئیس جنرال الغنیمی وی اوس امنیتی ځواکونو خپل ټوله توجه د رمادي یوې ولسوالۍ ته اړولې ده. الغنیمی وی د رمادي د ازادۍ زیری به په راتلونکو څو ورځو کې ولس ته ورکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم پاتې خبرونه. د ایران د بهرنی چار وزیر جواد ظریف وایي چې د امریکا هغه نوی قانون چې ایرانیانو ته د ویزې د ورکولو لپاره شرایط سختوي، د تهران او د نړۍ د لویو طاقت لرونکو هیوادونو ترمنځ د اتمی موافقې نه سرغړونه ده. دغه نوی قانون چې کانګرس هم منظور کړی دی، ایرانیان او هغه کسان چې ایران ته یې سفر کړی وي د ویزې نه پرته نشي کولی چې امریکا ته سفر وکړي. دغه قانون چې جمهور رئیس براک اوباما د تیرې جمعې پر ورځ لاسلیک په ایران برسیره په عراق، سوریه او سودان باندې هم د تطبیق وړ دی. امریکا د اقدام د کالیفورنیا د ایالت د سن برنادینو په ښار او د فرانسې د پاریس په ښار کې د بریدونونه ورسته وکړه.
خبرونه د امریکا غاک واشنگتن اوري. د فرانسې حکومت په اساسي قانون کې د بدلون شمنه کړي چې لمخې به د هغو کسانو نه د فرانسې تابعیت واخیستل شي چې په تروریستي فعالیتونو کې لاس ولري. د فرانسې دا اقدام د هغه اصراري حالت یوه برخه ده چې د نومبر د میاشتې د 14 نیټې د تروریستي بریدونو نه وروسته نافذ شو. د فرانسې صدر اعظم مانیول والیس نن د چهارشنبه په ورځ دا هم وویل چې احتمال لري د اصراري حالت موده نوره هم وغځیږي. د پاریس بریدونو نه وروسته حکومت د درېو میاشتو لپاره د اصراري حالت اعلان کړی و. د پاریس بریدونو نه وروسته د اصراري حالت د نافذېدو نه وروسته امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړل شوه چې ځینې کسان په خپلو کورونو کې نظر بند کړي او ځینې کسان د محکمې د حکم د صادرولو نه پرته ونیسي.
د ترکیې د ترانسپورت وزیر بنالی یلدیرم وایي د استانبول د سابحه ګوکچین په هوایي ډګر کې په چاودنه کې 15 لوټکې تباه شوې دي. تر اوسه د چاودنې علت معلوم نه دی. ښاغلی یلدیرم خبریالانو ته وویل چې په هوایي ډګر کې په نړیواله کچه ټول امنیتي معیارونه تطبیق کیږي او د هوایي ډګر د امنیت په برخه کې هیڅ شک نشته دی. په دې چاودنه کې یو تن وژل شوی هم دی. په ترکیه کې مطبوعات وایي چې د پیښې نه وروسته تحقیقات پیل شوي، ځکه د امنیتي ادارو سره دا اندېښنه پیدا شوې چې په الوتکې کې خو به بم نه وي ایښودل شوی.
د برتانیې د پارلمان یوې غړې د صدر اعظم ډیوډ کیمرون نه غوښتي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د هغې پریکړې په خلاف دی. غږ پورته کړي چې یوه برتانیوي مسلمانه کورنۍ نه ده پریښي چې د انګلستان نه د امریکا کالیفورنیا ایالت ته سفر وکړي او د خپلې کورنۍ د نورو غړو سره وګوري. د پارلمان وکیل سټیلا کریسی ډیوډ کیمرون ته په لیک لیکلي دي چې دغه کورنۍ ته چې یو لس غړي لري د امریکا چارواکو لخوا د کیډویک په هوایي ډګر کې وویل شول چې امریکا ته سفر نشي کولی. میرمن کریسی وایي چې برتانوي مسلمانان بغیر د کوم دلیل نه امریکا ته د سفر کولو نه تا نه دی پریښودل شوي. د دې مسلمانې کورنۍ مشر محمود طارق محمود د خپل ورور او نه ماشومانو سره غوښتل چې د کالیفورنیا په ایالت کې د خپلوانو سره وګوري. محمود وی د ټوله کورنۍ لپاره د الوتکې ټیکټونه اخیستي وو او د پرواز نه څو شیبې وړاندې امریکایي چارواکو ورته وویل چې سفر نشي کولی.
او روسي خبر ده چې چین د ژغورنې د چارو ادارې یو ځوان کارګر چې د غره د کمر د خویدو په پیښه کې د خاورو لاندې شوی و ژوندی راایستلی دی. دا پیښه د چین په جنوبي سیمه کې شوې ده. چینایي مامورین وایي چې 19 کلن تینګ زیمنګ د چهارشنبه په ورځ د شینزیان په سیمه کې چې د کوانګډونګ د ولایت یوه برخه ده د خاورونه د رایستل کېدو نه پس روغتون ته رسول شوی دی. اوس هغه په ښه حالت کې دی او د زخمونو عملیات روان دي. د شینزیان اوسیدونکو وایي دا یو معجزه وه چې یو څوک په څو ساعتونو د خاورو لاندې پاتې کېدو نه پس هم ژوندی راوځي. دا وایي موږ ډیر خوشحاله یو چې هغه ژوندی دی. د چین خبری رسنی وای چې د ګوانګډونګ د ولایت چارواکو په خوا هم خلکو ته ویلي و چې د اوبو په غاړه دی ودانۍ نه جوړ